په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې روانه خبري مجلې ته مزه حمید مومن هرکلی وای. په دې خبرونه کې چې تر شپږ نیمو بجو پورې دوام کوي او ریچې په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وای چې د پاکستان حکومت د طالبانو د مشر په اړه کافي معلومات لري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي وايي افغان دولت ته باید د چارو د پرمخ وړلو لپاره لا نوره ازادي ورکړ شي. په کابل کې د نن ورځې ځان وژونکو حملې ګڼ شمېر ملکی کسان مړه او ژوبل کړي دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني مقاماتو سره د کتنې لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی ده. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي د دغه هیواد دولت ته باید لا نوره ازادي ورکړ شي څو خپل چارې پر مخ بوزي. سټیفن د مستورا د یکشنبه پر رویټرز اژانس ته په خبرو کې ویل نړیواله ټولنه باید د شپږو میاشتو د معیار په پام کې نیولو سره د افغان دولت کړوړو وڅاري. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تمه کېږي افغان ولسمشر حامد کرزی به د کابل په جوړیدونکي کانفرنس کې وغواړي چې د 14 میلیارد ډالرو د مرستو زیاته برخه دي د افغان دولت په واک کې ورکړل شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابل په نړیوال کانفرنس کې چې د سې شنبه په ورځ جوړیږي د لسګونو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه مقامات برخه واخلي. د مستورا ویل ملګری ملتونه غواړي چې افغان دولت د حقیقت ته په جدي توګه وویني چې کله ورته مسؤلیتونه سپارل کېږي نو په کار ده چې د حساب ورکونې د پروسې او فساد د مخنیوي لپاره سترې هلې ځلې وکړي او خپلو خلکو ته په سمه او اساسي ډول مرستې ورسوي. د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې نن غرمه مهال په یو ځان وژونکي حمله کې دوه ملکي وګړي وشل شوي او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبري الوای چې دا ځان وژونکي حمله د شینوزاده په نوم د یو خصوصي روغتون مخې ته شوې ده. عیني شاهدانو ویل پیخه هغه مهال وشو چې د نړیوالو ځواکونو کاروان له سیمې نه د تیرېدو په حال کې و. یو عیني شاهد د دې پیخه په اړه ازادي راډیو ته ویل
موتورسیکلی بغل افتیده بود، یک نفر دیدم که دشکمش چرا خورده بود، یک بچه دیگه دست سرش چرا خورده بود. خارجی ها بسیار دور بودن.
د کابل د امنیت قومندانې د جنایي تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سید زاده په سیمه کې خبري اعلان وکړ چې حمله کوونکو 14 کې موات خپل بدن پورې تړلو. ځینو نړیوالو اژانسونو بیا ویلي چې په دې پیښه کې څلور تنه وشل شوي. د لاتر اوسنه د معلومه چې په دې پیښه کې بهرني عسكر وشل شوي او کڅنګه. بلورته د کندهار خار په درې مناهیه کې نن سهار د پولیسو پر موټر د ماین په 14 کې درې تنه وشل شول او دوه نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قومندان سردار محمد زازی ازادي راډیو ته ویل چې په وشل شو کې دوه پولیس او یو ملکی وګړی شامل دي او ټپیان هم یو پولیس او یو ملکی نفر دي. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې اته تنه تښتېدلي بندیانې بیرته نیولې او د نورو د نیولو لپاره هڅې دوام لري. د راپورونو پر اساس تېره شپه د فراه ولایت په زندان کې له 14 وروسته څه باندې شل تنه بندیان وتښتېدل. د فراه د والي مرسیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته ویل چې په دې توطیه کې طالبانو لاس درلود خو امنیتي ځواکونو ډېر شر وضع کنټرول کړه. د آسیا پراختیایي بانک وایي چې د اوبو لګولو، انرژي او د حلقوي سړکونو د بیا رغولو په برخه کې له افغانستان سره نوې مرستې کوي. په کابل کې د آسیا د پراختیایي بانک لخوا په خبري شوې اعلامې کې ویل شوی چې دا مرستې څه باندې 548 میلیون ډالر دي او په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې به په افغانستان کې د بیا رغونې په پروژو ولګول شي. په اعلامې کې ویل شوی چې د آسیا پراختیایي بانک غواړي له مزار شریف نه تر حیرتان بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غزولو کار هم بشپړ شي. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جنوبي اسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د کتنې په لړ کې نن له پاکستاني مقاماتو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیده. هیلری کلینټن به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر ضد جګړې او په دې مبارزه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړي. میرمن کلینټن به د غراز له پاکستان سره د خپل هیواد د پراختیایي مرستو زیاتوالی هم اعلان کړي. هغه به نن د پاکستان له ولسمشر او صدر اعظم سره وویني او سبا ته به د دغه هیواد له لوړ رتبه سیاسي، پوځي او سوداګریزو شخصیتونو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او له افغان دولت سره د خپل هیواد په مرستو به ټینګار وکړي. د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې لمخې حکومت به د 40% یورانیم د غنی کولو کار ته دوام ورکړي. د ایران پارلمان په دې ګام سره د لویدیځ غوښتنه چې له تهران غواړي د یورانیم غنی کول ودروي بیا رد کړه. له دې نه مخکې چې د لایحه د قانون بڼه غوره کړي، باید د ایران د دوهم تصمیم نیونکي مجلس یا شورای نگهبان لخوا منظور شي. دغه قانوني لایحه ته د امریکا او برتانیا پر وړاندې د ایران د اټومي لاسته راوړنو د ساتنې د لایحې نوم ورکړ شوی دی. د دغه لایحې لمخې ایران باید د خپلو بیړیو د تلاشۍ او پر نړیوالو هوایي ډګرونو کې ایراني الوتکو ته د تیلو د نه ورکولو په مقابل کې ګام پورته کړي. لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې د یورانیم غني کول بند کړي. امریکا او متحدان یې اندېښنه لري چې ایران له غني شوو یورانیمو څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار اخلي. تهران بیا ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید لپاره دی. لا ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر له اسرائیلو غوښتي چې د غزې تړې محاصره نرم کړي. کاترین اشټون دا خبره نن د حماس تر کنټرول لاندې غزې تړې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي خبري اعلانو ته ویل چې د اروپای ټولنې دریز روخانه دی او هغه دا چې د غزې اوسیدونکي باید په آزاد نقل او حرکت وکړي او نه یوازې دا چې غزې ته مواد ورچي، باید له دې سیمې نه صادرات هم ترسره شي. کاترین اشټون ویل زه د غزې تراړې د خلکو د ژوند د ښه کېدو او هغوی ته د بشري مرستو د رسېدو لپاره او اړتیاو پوره کېدو په خاطر د اسرائیلو د حکومت د پالیسۍ د پوره او فعال عمل کېدو غوښتنه کوم. په دې وروستیو کې یو شمېر د مرستو کشتیو د غزې تراړې د محاصرې د ماتولو هڅه وکړه او په دې لړ کې د ترکیې پر کشتیو د اسرائیلي ځواکونو په برید کې یو شمېر فعالان ووژل شول چې د نړیوالو ټولنې سخت عکس العمل یې راوپاره. کاترین اشټون چې د دوهم ځل لپاره له غزې کتنه کوي، په خپل دې سفر کې د حماس له مقاماتو سره د کتنې کوم پلان نه لري. عراقی چارواکي وایي پر حکومت پلو سنی وسلوالو باندې نن په بغداد کې د شوې ځان وژنې حملې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او 40 نور شوبل دي. ریپورټونه وایي چې دا 14 د بغداد په جنوب لویدیځ کې د ردوانی سیمه کې هغه مهال وشو کله چې حکومت پلو وسلوالو د خپلو تنخواګانو د ترلاسه کولو هڅه کوله. د بيدرتیا په نامه سنی وسلوالو چې یو مهال د القاعده شبکې ترڅنګ ولاړ ول، په 2006 کال کې اړخ بدل کړ او د حکومت او امریکایي ځواکونو په پلوي د القاعده پر ضد جګړه پیل کړه. د عراق د کورنۍ او دفاع چارو وزارتونو د ننني ځان وژونکو حملې مرګ ژوبله تایید کړې ده. له القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو ډلو په عراق کې د اوسني سیاسي حالات څخه په ګټې پورته کولو سره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د عراق د مارچ میاشتې له انتخاباتو وروسته د دغه هیواد سنی، شیعه او کوردي ډلې تر دې دمه د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. او د ایډز ناروغۍ په حق له نړیوال کانفرنس نن د اتریش په مرکز ویانا کې پرانستل کیږي. تر دې کانفرنس مخکې د ایډز د ویروس ایچ آی وی پر ضد ائتلاف خبرداری ورکړی چې که حکومتونه سر له اوسه د ایډز په وړاندې اغېزمن ګامونه وانخلي، د ایچ آی وی د ویروسونو د مخنیوي مصرف به ممکن تر 2030 میلادي کال پورې 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. او اوس هم د افغانستان سپورتي او اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي هیله ده چې له پاکستان سره د ترانزیت په اړه نن یوې پریکړې ته ورسیږي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوارالحق هدي د ترانزیتي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. ښاغلی اهدي ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه دا تړون به د دې سبب شي چې د افغانستان تولیدات د واګې له سوداګریز بندر څخه ولېږدول شي. په جوزجان ولایت کې سیمه ایز مسؤلان وایي چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو په ترڅ کې په دې ولایت کې د کارګرانو مزد هم زیات شوی دی. په ژواک خبري اژانس خبر ورکړی چې تر دې وړاندې یو کارګر د ورځې 150 افغانۍ مزد ترلاسه کوي، خو اوس چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو وخت د یو ورځنۍ مزد 300 افغانۍ ته رسیدلی دی. خو کارګران وایي چې د دوی ورځنۍ مزد په لنډمهال ډول چت شوی او د کرنیزو محصولاتو له ټولېدو وروسته به بیا مزد کم او بیکاري زیاتېږي. او د هم سپورتي خبرونه. په بغلان ولایت کې د کانکو دوه ورځنۍ پیل شوې مسابقه پای ته ورسېده او د میوند ټیم په کلمړی مقام ترلاسه کړ. باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی په دغه مسابقه کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو په مناسبت پیل شوې وي، سلويختنو کانکو کوونکو پکې برخه اخیستې وه. ویل شوې چې په دغه لوبو کې د لیر او مبارز چې مونږه په ترتیب سره دوهم او دریم ځای خپل کړی دی. په خوست کې د پولې د دوړو خواو د فوتبال د دوو ټیمونو ترمنځ مسابقه پای ته ورسیده. د خوست ورزشی عامر عزیز ملنګ زازی ازادې رادیو ته وویل چې د خوست د فوتبال ټیم وټونه د پاکستان د میرانشاه ټیم ته ماتې ورکړي. ویل شو چې د مسابقه د پولې د دوړو خواو د ورزشکارانو د اړیکو د پیوړی کولو په هدف تر سره شوه.
د ازادې راډیو خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې ده.
When it comes to Mullah Omar, I'd like to assure you that Pakistan is absolutely aware.
They were kala che da Mullah Omar pa ara khabari kawo no baid wo ayam che Pakistan pa tola mana da ga kas pa ara malumat tari aw padi puhi ge che da ga kas sakawi.
په دې اړه د ناټو د وایان سرګندونه به وروسته په خبرونه کې واوري. افغان دولت به د بیا رغونې لپاره د شبنه شو مالی مرستو د کنټرول لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړي. پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات به هم درکړو او که وختونو ځنې نور مطالب راسره وسي. او دا هم دروان خبرونه لومړی موضوع. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې د طالبانو مشر ملا عمر په پاکستان کې دی، خو د هغه د نیولو او یا وژلو په اړه کومه غوښتنه ونه کړه. د ناټو وایان دغه راز د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل هغه خبرې هم په کلکه رد کړې چې ویلې دی ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې او طالبان به بیا وخت ورسیږي. بشپړ راپور له کابل د مجاهد جواد څخه اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او ځینې نړیوالې څېړنې تل وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې پټ دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د لومړي ځل لپاره دا خبره رسمان تایید کړه. د ناټو د ځواکونو ویان جنرال بلاس د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې په ډاډ سره ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې پټ دی.
And when it comes to Mullah Omar, I'd like to assure you that Pakistan is absolutely aware of the significance of this person and of all the deeds.
They way kala che da Mullah Omar pa ara khabari kawuno baid wo ayam che Pakistan pa tola mana da ga kas pa ara malumat tari aw padi puhi ge che da ga kas sakawi. Za da ISF wayand ya ma baid wo ayam che da ga kas pa ara mo tol malumat Pakistan ta likeli dia aw da che nani wal kige no gora bada wi che ta su da pukhtana da Pakistan da hukumat la wayand sa khawakri. خو د ناټو دغه ویان په اړه د پاکستان له حکومت څخه په صغر د څونه غوښتل چې طالبانو دغه مشر دی یا ونیول شي او یا د هم ووژل شي. لبل خو جنرال بلاس ویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د جون د میاشتې په لومړیو کې له خپل پلویانو څخه د یو پیغام په ترڅ کې غوښتي و چې په بهرنیو ځواکونو د بریدونه زیات کړي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې دی زیات څه وکړي. خو د ده په وینا طالبان د دې امر په منلو کې پاتې راغلي، ځکه ده ویل چې یوازې د جون د میاشتې راهیسې په افغانستان کې 138 ملکي وګړي وژل شوي دي چې ډیری یې د طالبانو په لاس وژل شوي دي. د ناټو ویان په افغانستان کې د اربکیو د جوړېدو خبره رد کړه او ویل چې اصلا هدف د اربکیو یا قومي ملیشو جوړېدنه نه ده، بلکې غواړي چې محلي پولیس جوړ کړی شي.
This is not going to be a militia. The correct term now is Afghan local police.
دوی وی دا به ملیشي نه وي، بلکې ورته سمه اصطلاح ده چې دا به افغان محلي پولیس وي. اوس افغان دولت دغه محلي پولیسو د جوړېدو امر کړی. دا په بشپړ توګه یو افغاني طرحه او پروګرام دی چې د ناټو لخوا ملاتړ کیږي. دا پولیس په د لنډې مودې لپاره، یعنی له څلور څخه تر پنځو کلونو لپاره وي، چې په دې موده کې په خپل افغان امنیتي ځواکونه خپل وروستي او بشپړ ځواک ته ورسیږي. دا چې په افغانستان کې د اربکیو یا د قومي ملیشو د جوړېدو په برخه کې ترخې تجربې وجود لري، ځکه په دې هیواد کې کله چې له کوم څخه کوم وخت ورکړل شوی واک بیرته اخیستل کیږي نو ډول ډول ستونزې جوړوي. په دې اړه جنرال بلاس وویل چې د محلي پولیسو د جوړېدو او څرنګوالي په برخه کې به د کابل په نړیوال کانفرنس کې بشپړ معلومات ورکړل شي او بیل شکه چې د دغو پولیسو کنټرول او څارنه به هم کیږي. د ناټو ویاند دغه راز د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل هغه خبرې هم په بشپړ توګه بي بنسټه وبلل چې ګویا ناټو په افغانستان کې ماتې خوړلې او طالبان به بیا واک ته رسیږي. جنرال بلاس وویل چې په افغانستان کې د ناټو واک او ځواک ورځ په ورځ د پراخېدو په حال کې دی.
اخوا د نورستان والی جماعت الدین بدر وای چې د تیر شپې په نخته کې چې دغه ولایت په برګ موټل ولسوالۍ کې شوه لاله سوزيات وسلوال طالبان وژلې دي او د ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. د وای چې په جګړه کې شپږ دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په ریپورت کې.
د نورستان والی جمال الدین بدر لپارون څخه پر تلیفون ازادې رادیو ته ویل چې تیر شپه او ورځ د برګی مټال په ولسوالۍ کې د دولت د طرفدار ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوی چې په کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بدر وایي چې تر اوسه سیمې ته نوي ځواکونه نه دي رسیدلي او له مرکزي دولت څخه غوښتنه کوي چې څومره زر کېدای شي باید برګی مټال ته تازه دمي سرتیري او مرسته ولیږي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې ولسوالۍ نیولې له لسو زیات دولتي سرتیري وژلي او شل تنه ورته وسلو سره یو ځای تسلیم شوي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی بیا ویره څرګندوي چې که چیرته په نورستان کې وسلوال طالبان ځواکمن شي نو په کونړ کې جګړې زیاتېدای شي.
واقعات پیخیږي مونږ باندې منفی اثر کوي او داسې که کونړ کې وي په هغوی منفي اثر کوي. نو د دغه ولسوالۍ د نیولو خبرې چې کېږي طبعا مونږ هم په ترتیبات نیسو چې زمونږ زیاتره دوه ولسوالۍ ته ډېر خطر پیخیږي.
کارپوهان او د نورستان خلک وایي چې ځکه وسلوال طالبان د برګی مټال د نیولو زیاتې هڅې کوي چې نوموړي ولسوالۍ د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوږده غرنۍ پوله لري چې د دغې لارې څخه خپل اکمالات په اسانه کولی شي او له بل لوري برګی مټال بدخشان ولایت سره هم د تګ او راتګ لارې لري.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
افغان حکومت باید د سه شنبه په ورځ د کابل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان له بیا رغونې سره د ژمنه شوو مالي مرستو د کنټرول په برخه کې خپله غوښتنه تکرار کړي. افغان حکومت به خپله دا غوښتنه په داسې حال کې تکراروي چې ویل کېږي په دولتي ادارو کې اداري فساد له منځه نه دی تللی. د مالیې وزیر وایي چې په تیرو نهو کلونو کې افغان حکومت یوازې د 20% مالي مرستو مسؤل دی. نور حال له صالح محمد صالح څخه.
ټاکل سوی د کابل په کانفرنس کې د اویا هیوادونو او نړیوالو نهادونو چارواکي ګډون وکړي. دوی به وګوري د لندن تر کانفرنس وروسته چې د روان کال په پیل کې جوړ شوی و په افغانستان کې څه پرمختګونه سوي دي. د بهرنیو چارو 40 وزیران به هم په دې کانفرنس کې د حکومتداري د پرمختګ، اقتصادي ودې، د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزی غواړي د افغانستان له بیا رغونې سره پر روانو دوه کلونو کې د 43 میلیارد ډالر د واده سویو مرستو 50% د افغان حکومت له طریقه مصرف شي. د مالی وزیر عمر زاخلوال وویل د افغان دولت لومړیتوبونو ته په پام سره باید سرچینې مشخص شي. د افغان دولت له طریقه د پیسو د مصرف دغه وړاندیز په داسې حال کې کیږي چې د انتخاب کوونکو په وینا افغان حکومت په ادارو کې د اداري فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا ویلي دي مخکې له دې چې له افغان حکومت سره مرستې دوه برابره کیږي، مرستندوی هیوادونه غواړي یقیني کړي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه رښتیا هم اغیزناکه ده. نوموړي ویلي په افغانستان کې وضعیت په یوه شپه نه بدلیږي، بلکې د دا یوه داسې پروسه ده چې باید بشپړ سي او واقعي اصلاحات راسي. په تیرو شاوخوا 9 کلونو کې له افغانستان سره د 40 میلیارد ډالرو په اندازه مالي مرسته سوې، خو په میلیونونو افغانان لا هم بېوزله دي او په افغانستان کې بیکاري د سیمې په کچه زیاته ده. انتخاب کوونکي وایي د مرستو زیاتې پیسې د اداري فساد او بې کفایتۍ له کبله بې ځایه لګېدلي، خو ولسمشر کرزی ویلي دي چې د دغو پیسو زیاته برخه مستقیما د نړیوالو قراردادیانو او مرستندویانو لخوا مصرف سوي چې افغان حکومت ورباندې کنټرول نه درلود. د مالی وزیر ویلي افغان حکومت په تیرو 9 کلونو کې یوازې د 20% مالي مرستو مسؤلیت درلود. نوموړي وویل زیاتره دغه پیسې پر هغو پروژو لګول سوي چې د خودکفایي په برخه کې د خلکو مرسته کوي. د جرمني خبري لیکي په دې کانفرنس کې به د اداري فساد د مبارزې په برخه کې هم یو پلان طرح سي او افغان حکومت غواړي د نړیوال ټولنې ملاتړ ورته راجلب کړي. په کانفرنس کې به د افغان حکومت بل هڅه دا وي چې وسلوالې ډلې روغې ته د پیسو له طریقه تطمیع کړي. افغان چارواکي او ډیپلوماتان وایي د حکومت پلان داسې طرح سوی چې تر 2015 میلادي کال پورې باید 14,000 سختریزي وسلوال دې ته مجبور سي چې خپل وسلې پر مځکه کښېږدي. تمه کېږي امریکا، هغه هیواد چې په افغانستان کې 100,000 عسکر میشتي، د ملیشو د ادغام پروګرام ومني او له دې طریقه چانس پیدا کړي چې لاره روان میلادي کاله له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتل پیل کړي.
او اوس هم د انتخاباتو په اړوند یو موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه په کلکه څاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي داسې رسنۍ هم شته چې د رسنیو د کمیسیون له وضع شوو اصولو سرغړونه کړې ده، خو جدي سپارښتنې ورته شوې دي. د رسنیو کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دوی د تمې برخلاف کمزوري روان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې جاري او په رسنیو کې خپریږي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون اندېښنه ښیي چې دا مبارزې په ټلویزیونونو، رادیوګانو او نورو چاپي رسنیو کې لکه څنګه چې تمه وه په زور او شور سره نه خپریږي. د رسنیو د کمیسیون رئیس دلاور نذیر زوی چې د یکشنبې په ورځ د انتخاباتي مبارزو په هکله د رسنیو پر رول یوې خبري ناستې ته څرګندونې کولې ویل، د دوی څېړنې ښیي چې د کاندیدانو کاري پلانونه او کړنلارې په رسنیو کې لږې خپریږي.
انتخاباتي رسنیو کمیسیون اندېښنه لري چې د ټاکنیزو مبارزو نه تر دې دمه د شلو ورځو نه زیات اوړي، مګر په هغه څنګه چې اړینه وه په جوش او په هغه سې چې توقع و انتظار کېده، همره په رسنیو کې کاندیدانو مرامنامې، اهداف او تګلارې نه دي بیان شوي. په ځانګړې توګه په دولتي رسنیو کې تر اوسه پورې انعکاس نه دی کړی، چې دا هم د تشویش او د اندېښنې یو
ولسی جرګې ته د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د سرطان په څلورمه نیټه پیل شوي او د سنبلې د میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. په دغو شاوخوا شل ورځو کې کاندیدانو د دوی پروګرامونه او کړنلارې په غیر دولتي ټلویزیونونو او رادیوګانو کې د اعلان په بڼه د پیسو په بدل کې او په دولتي رسنیو کې په وړیا توګه خبروي. د رسنیو د کمیسیون رئیس د امروز او راه فردا د ټلویزیونونو نوم واخیست او ویل چې د دې ټلویزیونونو مسؤل مدیرانو چې دواړه ولسی جرګې ته کاندیدان هم دي، په خپلو ټلویزیونونو کې د کمیسیون د اصولو پر خلاف یو پر بل اعتراضونه کړي دي چې د تکرار د مخنیوي په مقصد ورته سپارښتنې شوي دي. ښاغلی نذیر زوی له ټولو رسنیو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو په بهیر کې دي ټولو کاندیدانو ته په یوه سترګه وګوري او توازن دې مراعات کړي.
رسنۍ باید د توازن او بیطرفۍ اصل مراعت کړي او د بل لوري نماینده یا پخپله د هغوی نظر هم واخلي. خصوصي رسنۍ کولی شي چې د کاندیدانو برنامې او اعلانات خپاره کړي. ټولو کاندیدانو ته باید یو برابر شرایط رامنځته کړي. نو دا چې یو خصوصي رسنۍ د پیسو په بدل کې د یو چا اعلان خپروي، ممکن یو بله رسنۍ بل ډول کړنلاره ولري، یو لږ پیسې اخلي بل ډېر اخلي. ژورنالیستان چې کاندید د دوی دپاره باید نور زمینه مساعده نه شي چې په برنامو کې حاضر شي، مرامنامې، اهداف او تګلارې د اعلان په شکل باندې خپریږي.
د رسنیو د کمیسیون رئیس دا هم وویل چې که رسنۍ د دوی سپارښتنه او ورپسې اختار ونه مني نقدي جریمه به شي، او که پر دې هم ونه شوه نو له دې پورته قانوني چلند به ورسره وشي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې د اصولو پر مراعاتولو ټینګار کوي، خو بیا هم لیدل کیږي چې ځینو کاندیدانو د دوی عکسونه او تبلیغاتي مواد پر ټاکلو ځایونو او سیمو کې نه دي نصب کړي او د خلکو شکایتونه یې راپورته کړي دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 9 ولایتونو کې به په یو نیم کال کې د ملاریا سره د مبارزې لپاره 5 میلیونه پشخانې په وړیا ډول وویشي. دوی وایي په لومړي سر کې دغه پشخانې د افغانستان په 14 هغو ولایتونو کې ویشل کیږي چې د ملاریا د ناروغۍ خطر پکې تر نورو زیات دی. بلخوا په افغانستان کې له ملاریا ناروغۍ سره د مبارزې ادارې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دغه ناروغۍ کې د پام وړ کمښت راغلی دی، خو د ځینو ولایتونو چارواکي بیا وایي چې دوی ته د ملاریا او نورو ناروغیو د مخنیوي اسانتیاوې پر وخت نه برابرېږي. نور حال د معصوم میوند پر رپورټ کې.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره به په 9 ولایتونو کې 5 میلیونه په درملو مشبوع شوي پشخانې په وړیا ډول وویشي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغو مشبوع شوو پشخانو د ویش د پیل پر وخت خبر اعلان وویل چې یوازې پروسه شکل د ملاریا 15000 پیښې ثبت شوي او درملنه یې شوې وه. هغې دغه شمېره د اندېښنې وړ وبلله.
تنها در سال گذشته
یوازې په تېر کال کې د ملاریا 15
شپته زره پیخي ثبت او درملنه شوې دي چې دا یو ټکان ورکون کې شمیره ده. د امرختیا وزارت د همکار موسسو په مرسته په نظر کې لري چې پراتلون کې یو نیم کال کې 15 میلیونه مشبوشوي پشخانه په نوښت ولایتونو کې پوړیا توګه وویشي. 4.5 میلیونه پشخانه د 14 ولایتونو هغه اوسیدونکو ته ویشل کیږي چې د ملاریا لاجدي کو اکثره مخ دي.
د روغتیا وزارت سرپرستی ویل چې دا نتایج سوش میرو لمخې په تیرو کلونو کې د ملاریا ناروغي 40 تنه وژلې. هغه دلیل تمه وشول چې تر راتلونکو دوو کلونو پر بدی وتپنیش د ملاریا ناروغي په هیواد کې کنټرول کړي، خو په دې برخه کې لاجدي مبارزې ته اړتیا ده. بلخوا د هیلت نت ټاپ موسسې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ملاریا ناروغي د تیرو کلونو په پرتله لږ شوې ده. د دغې ادارې د ملاریا پروګرام مسؤل ډاکټر دوران فیضان ازادي راډیو ته وویل
2002 کال تر اوسه پورې د مغی ملاریا چې د هغه 2.15 سلنه کمښت پکې راغلی دی، او هغه چې عادي ناروغي دغه کې 2 سلنه کمښت راغلی دی.
خو د ځینو ګرمو ولایتونو د روغتیا چارواکي بیا شکایت کوي چې دوی ته پر وخت د ملاریا ناروغي د مخنیوي اسانتیاوې نه برابرېږي. د کندهار ولایت د ملاریا ناروغي د مرکز مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت وایي چې په دغه ولایت کې اوس دغه ناروغي د انتقال پړاو دی، او دغه پشخانه باید څو میاشتې مخکې ورکول شوی وای.
د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار څخه راپورونه وایي چې دغه ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د کابل په سیند کې د اوبو زیاتوالی او شمیر کورنۍ بېځای کړی دی. د ورکړل شوو راپورونو له مخې دغه کورنۍ چې شمیر یې له 150 څخه زیات دی، د اوبو د زیاتوالي له امله خپل سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوې ده. په ننګرهار کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو کورنیو سره مرسته کړې، خو خلک یې کمې بولي. نور د داود وفا په رپورټ کې.
د پیښو په ضد د مبارزې دفتر د IRC موسسې په مرسته په کابل سیند کې د اوبو ډېرېدو له امله بې ځایه شویو کډوالو ته مرستې وویشلې. د پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې د وقایوي پروژو مسؤل سید یعقوب پاچا ازادۍ راډیو ته وویل
اول اسسمنټ چې شوی و 15 کوره موږ تثبیت کړی و چې دغه اوسي چې کله موږ هلته لاړلو عملاً د مختلط حیات په ذریعه سروې وکړله، په هغه کې 101 کوره تثبیت شوي دي چې دې ټولو ته موږ خوراکي او غیر خوراکي مواد توزیع کړي.
بې ځایه شوي کډوال که څه هم خوشحاله و چې مرستې یې اخیستې، خو ورسره یې شکایت درلود چې دا مرستې لږې دي او د سرپناه لپاره ورته د ځای موندنه ډېره ضروري ده. دوی وویل
زما نوم ګل رحمان،
نور به سرپناه ته ضرورت لرو، دې شي باندې زموږ هیڅ کار نه کېږي. زموږ خپل غنم هر چالته پاتې شو، نو په دې به موږ څه وکړو؟ کوټه راته نه جوړولی، خو جزګی راته وښی په هغه موږ خپله کوټه جوړه کړو، داسې خبره نشته.
مان وزیر محمد کافی مصیب اوبه را باندې راغلی او دلته ناست یو. دا مرسته باندې موږ قناعت نه لرو، موږ یو سرپناه راکړي چې سبا له بیا راکړي څه وکړو؟ دا خو موږ وړی د بیا اکسیجن نه راغی، موږ به څه کوو؟
د پیښو په وړاندې د مبارزې د دفتر چارواکو منله چې دا مرستې لږې دي، خو وی ویل چې په کابل کې خپلې مرکزي ادارې او نورو مرستندویو ټولنو ته د مرستو غږ کړی او ښایي چې نورې مرستې به هم ورورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمایزه موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د افغانستان تر سفر مخکې نن اسلام آباد ته ورسېده چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو او ځینو نورو مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د یک شنبه په ورځ لغرمی ورسته په یو دو ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسیده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دواړه لوري به د دواړخیزو همکاریو په تیره له پاکستان سره د امریکا د مرستو د لړۍ جاری ساتلو په اړه خبرې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په وینا دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او خبرو اترو د لړۍ یوه کړۍ ده چې د دواړو خواوو د ګډو مفاد تو په اړه په پرله پسې توګه ترسره کیږي.
سټریټیجیک ډایلوګ خو چې دی نو دا خو ټول خلک شامل دي کنه، ملټری افیشلز پلس سویلین، دا خو یو بل سره تعاون زیاتی مشترکه چې کوم د دوی اهداف دي ټارګټس دي دغه لپاره دوی کار کوي. امریکا چې پاکستان سره کوم کومک کوي دغه په هکله خبرې کیږي، او پیسې څنګه استعمال شوی داسې خبرې کیږي کنه. په دې کې ټریزم او مین دغه دی کنه، د امریکې ریکوایرمنټ او د پاکستان ریکوایرمنټ.
خو دا چې د هیلری دغه سفر به د لپاره څومره ګټور وي نو موړی وایي
دا خو خبرې کیږي مذاکرات په دې کې خلاصې څه خاص تغنی چې د پوجه باندې بس حمله بندې شي. پاکستان خو خپل اهداف دي کنه، پاکستان خو دا وړي چې د امریکې کومک نورم زیاد شي کله دا وړي چې دا غي کم اهداف تي په دې ریجن کې پاکستان کې افغانستان کې هغه حاصل شي دا غوړي
بلخوا دا هم ویل کیږي چې میرمن کلینټن به پر پاکستان زور راوړي چې د افغانستان پولي تنجدې په قبایلی سیمو په ځانګړي ډول په وزیرستانونو کې د کورنۍ او بهرنیو جنگیالیو پر ضد پرې کنده پوځي عملیات ترسره کړي دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان په دغه سیمه کې د سخت دریځو پر خلاف له عملیاتو ډډه کوي میرمن کلینټن په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیدلې چې په افغانستان کې د جګړې په باب اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي د دې ترڅنګ د اوباما حکومت د کانګرس تر سخت فشار لاندې دی د کانګرس غړي کله یوې خوا له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د مرستو په اړه ډېرې پوښتنې لري نو ورسره په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د پوځیانو وژنو هم ډېر اندېښمن کړي چې په روان کال کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
له همدې سره د روان خبري مجلې وخت پای ته رسیدي بل خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي
بله تشکر از شما آقای مومن سلام مجدد مرا هم بپذیرین ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مقامات ناتو گفتند ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در پاکستان به سر میبرد با مسائل دیگر مربوط به افغانستان و جهان نیز خواهیم پرداخت اما حالا مهمترین اخبار افغانستان و جهان با همکارم مقیم نایب
یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد گفت باید به افغانستان آزادی بیشتر داده شود تا کشور را اداره کند و جهت بررسی پیشرفت‌ها در این کشور یک معیار ششمایه در نظر گرفته شود. بانک انکشاف آسیایی میگوید که کمک تازه‌ای را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در بخش‌های آبیاری پیشبرد برنامه احداث سرک القوی و همچنان پروژه‌های انرژی استفاده شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در آغاز سفر به کشورهای جنوب آسیا وارد پاکستان گردیده است. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد گفت باید به افغانستان آزادی بیشتر داده شود تا کشور را اداره کند و جهت بررسی پیشرفت‌ها در این کشور یک معیار ششمایه در نظر گرفته شود. استیفان دی میستورا نماینده خاص بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز این مطلب را یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بین‌المللی در کابل با آژانس خبری رویترز بیان کرد. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس صلاحیت و کنترل بیشتر 13 میلیارد دلاری را که برای کمک و انکشاف افغانستان داده می شود تقاضا کند. قرار است هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در جمع حدود 60 وزیر خارجه کشورهای مختلف در این کنفرانس اشتراک نماید. آقای مستور افزود ملل متحد می خواهد افغانها این حقیقت را جدی بگیرند که مسئولیت ها با آنها سپرده می شود و بنابران باید در جهت حسابدهی مبارزه با فساد اداری و فراهم آوری خدمات عامه به افغانها تلاش های مهم را انجام دهند. بانک انکشاف آسیایی میگوید که کمک تازه‌ای را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد تا از آن در بخش‌های آبیاری پیشبرد برنامه احداث سرک القوی و همچنان پروژه‌های انرژی استفاده شود. در اعلامیه‌ای که بانک انکشاف آسیایی در کابل به نشر رسانیده آمده است که به طور مجموعی کمک بالغ بر 548 میلیون دلار برای سال‌های 2011 و 2012 میلادی برای افغانستان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه گفته شده است که بانک انکشاف آسیایی می خواهد تا پروژه خط ریل که شهر مزار شریف را با شهرک بندری حیرتان وصل می کند نیز تکمیل شود. بانک انکشاف آسیایی معتقد است که این خط آهن می تواند به رشد اقتصادی افغانستان کمک کند. مقامات امنیتی افغان می گویند امروز یک حمله کننده انتحاری با انفجار خود در منطقه مکریون کابل باعث کشتن 3 تن ملکی گردید. این حمله 2 روز پیش از ورود 10 مقام خارجی به شمول بانکیمون، سرمنشی ملل متحد و هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس بین‌المللی کابل صورت می‌گیرد. ظاهرا هدف انفجار امروزی کاروان نیروهای خارجی در نزدیکی یک کلینیک صحی بود. جاوید وردک یکی از شاهدان عینی انفجار را خیلی شدید خواند و یادآور شد که کلکین‌های ساختمان‌های دو طرف خیابان همه شکستند.
حالا ما آدمی یه تیر میشدیم که یک انفجار شد دیگه، ما نفهمیدیم که چرا کی بود. اگر معلوم میشه که انتحاری است، پایش منو یافتیده است و سرش منو یافتیده دیگه. پلیس آمدن تحقیقات میکنن.
مقامات گفتند که 35 تن از مردمان ملکی در این حادثه جرأت برداشتند، اما از تلفات نیروهای مسلح خارجی در این انفجار تا کنون خبری داده نشده است. و صدها تن از نابینایان و معلولین ولایت فاریاب بعد از سپری نمودن یک دوره آموزشی عرفوی کمک های را دریافت نمودند. عبدالرحیم صفا مسئول انجمن نابینایان افغانستان به رادیو آزادی گفت حدود 250 تن نابینایان و معلولین بعد از آموزش حرفه های مختلف قادر خواهند بود تا برای خود شغل های مناسب را دریابند. در خبر آمده است برای نابینایان و معلولین است سوی اداره پروگرام غذایی جهان مواد خوراکی مختلف نیز توزیع شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا در آغاز سفر به کشورهای جنوب آسیا وارد پاکستان گردید. خانم کلینتون امروز به اسلام آباد رسید، جایی که وی در جنگ بر ضرورت همکاری ها میان افغانستان و پاکستان تاکید خواهد کرد. وزیر امور خارجه امریکا در این سفر همچنان افزایش کمک های انکشافی را به پاکستان اعلان خواهد کرد. خانم کلینتون قرار است شام امروز با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و فردا دوشنبه با شخصیت های سیاسی نظامی و تاجران پاکستانی ملاقات کند. خانم کلینتون روز سه شنبه وارد افغانستان شده و در کنفرانس بین المللی که در کابل برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. وی همچنان در نظر دارد که اواخر هفته با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا یک جا از کره جنوبی دیدن کند. خانم کلینتون همچنان از ویتنام دیدن می کند و در آنجا با رهبران محلی ملاقات خواهد کرد. پارلمان ایران امروز لایحه ای را تصویب کرد که این کشور را به ادامه غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% موظف می سازد. این لایحه پیش از این که به قانون مبدل شود باید به تصویب شورای نگهبان برسد. این لایحه طرح مقابله با توطئه های آمریکا و بریتانیا به منظور حفاظت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نامیده شده است. رئیس پلیسی اتحادیه اروپا در جریان دیدار خود از غزه امروز گفت که اتحادیه اروپا از اسرائیل می‌خواهد تا به محاصره شهر غزه پایان دهد. کاترین اشتون که با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت موقف اتحادیه اروپا واضح است، وان این که مردم در غزه باید بتوانند آزادانه به هر سو حرکت کنند و نه تنها مواد را به داخل غزه انتقال دهند بلکه آن را به خارج از غزه نیز صادر نمایند. من بر ضرورت تطبیق مؤثر و مکمل پالیسی اسرائیل در جهت بهبود زندگی مردم غزه و نیاز آنان به کمک های بشری و اموال تجارتی تاکید کردم. بهبود وضعیت اقتصادی تنها موضوع اجازه دادن به مواد کمکی بشری نیست، این موضوع احیای اقتصادی محلی است، موضوعی که برای تغییر اساسی انکشاف سکتور خصوصی و فعالیت های تجارتی با شمول صادرات خیلی مهم پنداشته می شود. اشتون وعده سپرد که در ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در اواخر امروز صورت میگیرد این موضوع را با وی طرح خواهد کرد، اما گفت که بهترین انتخاب باز شدن راه‌های زمینی و خشکه به غزه می باشد. مقامات عراقی از افزایش تلفات در حمله انتحاری امروز علیه ملیشه‌های سنی طرفدار به حکومت خبر داده گفتند که این حادثه 43 تن کشته و 40 تن دیگر جرأت برداشتند، در حالی که ملیشه‌های سنی موسوم به سهوا برای گرفتن معاششان در صف قرار داشتند. این بمبگذار انتحاری در منطقه ردوانیه یه شهر بغداد بر آنها حمله کرد. مقامات وزارت‌های داخله و دفاع عراق تلفات این حادثه را تایید کردند. جنگجویان مسلح گروه سنی سهوا که زمان متحدش شبکه تروریستی القاعده بودند و با تغییر جهت در سال‌های 2006 و 2007 میلادی به حمایت از نیروهای ایالات متحده آمریکا پرداختند که در نتیجه جریان جنگ به نفع قوای آمریکا تغییر کرد. و وکیل مدافع طارق عزیز معاون صدر اعظم سابق عراق گفت موکلش به اتهام تازه در ارتباط ضایع ساختن دارایی عامه با محکمه کشانیده شده است. بیدی عارف وکیل مدافع طارق عزیز که در عمان زندگی می کند می گوید او در مورد قضیه موکلش با وزارت عدلیه عراق با وی تماس گرفته است. او افزود که طارق عزیز با 15 تن دیگر در ارتباط به اتهام جدید دیروز به محکمه حاضر گردیدند. این بود خبرهای مربوط افغانستان، منطقه و جهان. خبرهای ورزشی و اقتصادی به دنبال نشر می شود.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید امیدوار است که صحبت‌های نهایی برای امضای موافقتنامه ترانزیت میان افغانستان و پاکستان امروز تکمیل شود. انوارالحق احدی که برای گفتگو با مقامات پاکستانی در همین رابطه به اسلام آباد سفر کرده بود، روز گذشته دور تازه‌ای از مذاکرات را آغاز کرد. آقای احدی گفته است که امضای موافقتنامه ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان لاری‌های حامل امتعه تولید شده در افغانستان را نیز اجازه خواهد داد تا از بندر تجارتی واگه استفاده کنند. مقامات محلی در ولایت جوزجان میگویند که با آغاز فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی در این ولایت مزد کارگران نیز افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که پیش از فصل جمع‌آوری محصولات زراعتی مزد روزانه یک کارگر 150 افغانی بود، اما حالا به 400 افغانی افزایش یافته است. اما کارگران میگویند که این یک دوره موقتی است و پس از ختم جمع‌آوری محصولات زراعتی بار دیگر بیکاری آغاز می‌شود و مزد نیز پایین می‌آید. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های کانگ فو که از دو روز به این طرف در ولایت بغلان را اندازی گردیده بود با قهرمانی تیم میوند به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات که به مناسبت برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اندازی گردیده بود، 40 ورزشکار از 4 کلاب کانگ فو اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این مسابقات تیم‌های دلیر و مبارز به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم دست یافتند. رقابت دوستانه فوتبال میان دو تیم از افغانستان و منطقه سرحدی پاکستان در ولایت خوست برگزار گردید. عزیز ملنگ زازه عامر ورزشی ولایت خوست به خبرنگاران گفته است که در این مسابقه تیم فوتبال ولایت خوست توانست تیم میرانشاه پاکستان را شکست بدهد. گفته شده است که مسابقه به هدف تحکیم مناسبات ورزشکاران برگزار گردیده بود.
ساعت 6:41 دقیقه. از همراهیتان تشکر. در ادامه این برنامه، مقامات ناتو میگویند ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در پاکستان به سر میبرد. روند ورود مهمانان خارجی برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی کابل آغاز گردیده است. و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا جهت شرکت در مذاکرات استراتژیک میان آمریکا و پاکستان امروز وارد اسلام آباد گردید. مقامات ناتو میگویند که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در حال حاضر در پاکستان به سر میبرد. جنرال جوزف بلات سخنگوی ناتو امروز در یک نشست خبری در کابل برای نخستین بار پذیرفت که ملا محمد عمر در پاکستان حضور دارد. سخنگوی آیسف همچنان اظهارات جنرال حمید گل رئیس سابق استخبارات پاکستان یا ISI را رد کرد که گفته بود نیروهای ناتو در افغانستان با شکست مواجهند. حمید پژمان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات دولت افغانستان و شمار از آگاهان امور بارها در خصوص حضور ملا محمد عمر رهبر طالبان در پاکستان سخن زدند، نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISAF برای نخستین بار موجودیت ملا محمد عمر رهبر طالبان را در پاکستان مورد تایید قرار دادند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ISAF به روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل برای بار نخست گفت معلومات استخباراتی آنان نشان می‌دهد که ملا محمد عمر رهبر طالبان در پاکستان پنهان شده است.
And when it comes to Mullah Omar, I'd like to assure you that Pakistan.
وقتی در مورد مولا عمر سخن میزنیم، پس باید بگوییم که پاکستان با تمام معنی درباره این شخص معلومات دارد و میفهمد که این شخص چه میکند. من سخنگوی آیساف هستم و باید بگویم که در مورد این شخص تمام معلومات را به پاکستان ارسال نمودیم و اینکه بازداشت نمیشود، بهتر این خواهد بود که شما این سوال را از سخنگوی حکومت پاکستان بپرسید.
اما سخنگوی ایساف از حکومت پاکستان مبنی بر گرفتاری ملا محمد عمر و یا تعقیب وی تقاضای را مطرح نکرد. جنرال بلاس همچنان گفت رهبر طالبان مسلح در ماه جون پیامی را به طرفدارانش فرستاده است تا حملاتشان را بالای اهداف مشخص از جمله نیروهای بین المللی افزایش بدهد. به گفته سخنگوی نیروهای ایساف، طالبان نتوانستند به اهدافشان دست یابند، بلکه در عوض افراد ملکی را به قتل رسانیدند. جنرال بلاتس گفت در ماه جون 180 تن از افراد ملکی کشته شدند که عمدتاً کار طالبان مسلح بوده است. سخنگوی ایساف تشکیل ارنو اربکی را در چوکات پلیس ملی رد کرده گفت این افراد برخی از نیروهای پلیس کمکی می باشد که در تشکیلات وزارت داخله فعالیت خواهد کرد.
This is not going to be a militia. The correct term now.
این ملیشا نخواهد بود، بلکه اصطلاح مناسب پلیس محلی است. در حال حاضر دولت افغانستان به ایجاد این پلیس محلی امر نموده است. این یک پروگرام و طرح افغانی است که از سوی ناتو حمایت می شود. این پلیس برای کوتاه مدت تا 4 الی 5 سال خواهد بود تا اینکه نیروهای افغان تکمیل شوند.
تشکیل ملیشه‌های اربکی در افغانستان چیز تازه‌ای نیست و مردم افغانستان از تشکیل اربکی و ملیشه‌ها خاطره ناخوشایندی دارند، زیرا این افراد در گذشته کمتر تابع قواعد و قوانین خاصی بوده است و هر زمانی که دولت خواسته تا سلاح این افراد را از دستشان دوباره بگیرد آنها دست به مقاومت زدند. اما جنرال بلاتس گفت در مورد این نیروها بحث‌های بیشتری در کنفرانس کابل که به روز سه‌شنبه راندازی می‌شود صورت خواهد گرفت.
در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدین که مقامات ناتو گفتند اطلاعات آنان نشان می‌دهد که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در پاکستان بسر می‌برد. تا حال مقامات پاکستانی در خصوص این اظهارات مقامات ناتو مبنی بر حضور ملا محمد عمر در پاکستان تبصره نکردند. ملا عمر به عنوان یکی از مخالفین اصلی دولت افغانستان شناخته می شود و گروه تحت رهبری وی در بسیاری موارد مسئول ناامنی های موجود در افغانستان تلقی می شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت کابل هست. رادیو آزادی را می شنوید. مقامات در کابل میگویند که روند ورود مهمانان خارجی برای اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل آغاز گردیده است. قرار است این کنفرانس به روز سه‌شنبه این هفته به اشتراک نمایندگان بیشتر از 60 کشور و سازمانهای بین المللی در کابل برگزار شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان وزرای خارجه شماری از کشورهای اروپایی و همسایه افغانستان از برجسته‌ترین چهره‌های اشتراک کننده در این کنفرانس خواهد بود. تفصیل بیشتر در گزارش از برشنا نظری از کابل.
در حالی که زمان اندک برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل باقی مانده است، کابل خود را برای پذیرایی از مهمانان و هیئت‌های بلندپایه آماده می‌سازد. روند ورود مهمانان بلندپایه خارجی و هیئت‌های سازمان‌های بین المللی به کابل از روز یکشنبه آغاز شده است. وزرای خارجه هسپانیا و فرانسه با ورود به کابل از نخستین مهمانان هستند که با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات می‌کنند. منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که میگرل موراپنوس وزیر خارجه هسپانیا در دیدار با رئیس جمهور کرزی عصر روز یکشنبه از نقش فعال کشورش در کنفرانس بین المللی کابل و حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان سخن زده است. برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه نیز یکی دیگر از مهمانان بلندپایه است که با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار خواهد کرد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که وزیر خارجه پولند نیز وارد کابل شده است و انتظار می‌رود که به روز دوشنبه مهمانان بیشتری به کابل بیایند. آقای فقیری همچنان گفت که روند ورود مهمانان خارجی اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی کابل تا صبح روز سه‌شنبه که کنفرانس افتتاح می‌شود تکمیل خواهد شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که واشنگتن را قبلا به قصد اشتراک در این کنفرانس ترک کرده است، همین اکنون در منطقه به سر می‌برد و انتظار می‌رود و نیز به عنوان چهره برجسته در کنفرانس بین المللی کابل حضور بیابد. برخی منابع در سازمان ملل متحد نیز گفتند که آمادگی‌ها به هدف ورود بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد در کابل اتخاذ شده است. تدابیر امنیتی در کابل نیز تشدید شده است، اما حمله انتحاری چاشت روز یکشنبه در کابل تکانه تازه‌ای را در نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی ایجاد کرده است تا برای پوشش امنیتی کنفرانس کابل تدابیر روشن‌تر و هوشیارتر به اجرا بگذارند. قرار است تا روز سه‌شنبه نمایندگان بیشتر از 60 کشور سازمان بین المللی وارد کابل شوند و بحث‌های اساسی در مورد بررسی نیازمندی‌های افغانستان، ارائه طرح‌های تهیه شده حکومت این کشور و همچنان چگونگی سپردن مسئولیت‌های بیشتر امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان را در کنفرانس کابل مورد بحث و بررسی قرار بدهند.
شنیدید که روند ورود مهمانان خارجی برای اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل آغاز گردیده است. در این حال نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگویند که با اشتراک در کنفرانس بین المللی کابل نظرات مشخص خود را روی مسائل مختلف ارائه خواهند کرد. برخی از اعضا و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان میگویند که در بسیاری از تعهدات که در کنفرانس بین المللی در کنفرانس های بین المللی در گذشته صورت گرفته عملی نشده و این بار باید تلاش صورت گیرد تا تصامیم و فیصله ها در عمل پیاده گردند. نماینده ارشد سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است باید برای حکومت افغانستان در حصه تأمین امنیت و مسائل اداری مسئولیت های بیشتر داده شود. به گفته استفن دمستورا حکومت افغانستان میگوید که توانایی گرفتن مسئولیت های بیشتر را دارد. خالد مفتون در این مورد گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید در زمینه‌های تامین امنیت و مسائل اداری باید برای حکومت این کشور مسئولیت بیشتر داده شود. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از استفن دمیستورو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌نویسد که حکومت افغانستان ادعا می‌کند که توانایی گرفتن مسئولیت بیشتر را دارد. این در حالی است که حکومت افغانستان بر روز سه‌شنبه میزبان کنفرانس بین‌المللی در کابل است. اداره کابل به رهبری آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان میخواهد تا 50% کمک 13 میلیارد دلاری که در دو سال آینده برای بازسازی افغانستان وعده شده از طریق حکومت این کشور به مصرف رسد. از سال 2002 میلادی بدین سو بیش از 40 میلیارد دلار آمریکایی برای افغانستان کمک شده، ولی مقامات افغان میگویند فقط 20% کمک ها از طریق حکومت به مصرف رسیده است و ضایعات و اختلاسی که در مورد شکایت میشود از طریق مصارف مستقیم کشورهای کمک کننده صورت گرفته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید حکومت افغانستان در این مورد استدلال خود را دارد، زیرا اگر پروژه های انکشافی از طریق حکومت رهبری و مدیریت شود افغان های عادی ممکن از آن حمایت کنند. دمیسورا افغانستان را با عراق، جایی که وای در آن به عیس نماینده خاص سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده، مقایسه میکند. با گفته وای، با مجرد که حکومت عراق مسئولیت آینده را در آن کشور به عهده گرفت وضعیت بهتر شد. دمیسورا میگوید بی امنی مشکل عمده است و همه می دانند که منازعه از طریق نظامی حل شده نمی تواند، ولی متاسفانه هنوز هم مفکوره وجود دارد که زمان برای گفتگو آماده نیست. با گفته وی چنین به نظر می رسد که طالبان هنوز هم آماده مذاکره نیست. دمیستورا می گوید گرچه امریکا خواهان اشتراک رهبران طالبان در پروسه صلح نیست، ولی با آن هم این مسئله مربوط به اعضای جرگه مشورتی صلح بود تا در مورد تصمیم بگیرند. حکومت افغانستان برای طالبان میان رده که از خشونت دست میکشند، قانون اساسی کشور را میپذیرند و روابطشان را با گروه های شورشی قطع میکنند پیشنهاد عفو عمومی را کرده است. در پاسخ به سوالی که آیا رهبری طالبان نیز شامل پروسه صلح شدن میتوانند، دمیسورا گفت در صورتی که هر فرد شرایط تعیین شده را قبول کند نمیتوان گفت که فلان شخص نباید در پروسه داخل شود. دمیسورا میگوید رئیس جمهور کرزی با وزرای وی برنامه های کاری و پروژه هایی را در کنفرانس کابل ارائه خواهند کرد که به اعتقاد وی در ظرف یک سال نتایج آن به دست خواهد آمد. در جواب به این سوال که انتظار وی در 6 ماه آینده چیست، دمیسورا گفت اول باید دیده شود که حکومت افغانستان به طور جدی درک کند که مسئولیت برای آنها واگذار شده و باید آنها در راستای حسابدهی، مبارزه با فساد و ارائه خدمات برای مردم فعالیت کنند. در قدم دوم دمیسورا ابراز امیدواری کرد که در بخش امنیتی و مذاکره با شورشیان پیشرفت صورت گیرد، ولی وی هشدار داد که تا 6 ماه آینده قبل از اینکه اوضاع بهبود یابد وضعیت ممکن وخیمتر شود. بالاخره چیزی که در 6 ماه آینده ضروری پنداشته می شود به گفته دمیسورا دیدگاه حکومت افغانستان است و این که حکومت این کشور با تمام گروه های ذی علاقه عام از داخلی و خارجی و منطقه‌ای در تماس خواهد بود که افغانستان چی کرده میتواند و در 2 سال آینده این کشور در چی حالت قرار خواهد گرفت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 6:53 دقیقه شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. حکومت افغانستان برای جلوگیری از حوادث ناگوار برفکوچ در سالنگها و جلوگیری از تلفات انسانی در این جریان استحکامات تازه‌ای را در این دره پرخم و پیچ اعمار می‌کند. قرارداد احداث تأسیسات تازه امروز میان وزیر فواید عامه افغانستان و سرپرست وزارت امور شهرسازی به امضا رسید. مصارف این پروژه ها به بیشتر از 250 میلیون افغانی می‌رسد که از بودجه دولت افغانستان تمویل می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنای نظری از کابل.
در یک اقدام تازه برای جلوگیری از تأثیرات برف کوچ‌ها در دره پرپیچ و خم سالنگ در شمال افغانستان، برنامه احداث تأسیسات تازه روی دست گرفته شده است. مقامات گفتند که هدف اساسی از ایجاد این تأسیسات جدید جلوگیری از تکرار حوادثی است که سال گذشته منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از افراد در نتیجه برف کوچ‌های سنگین در سالنگ شدند. قرارداد اعمار تأسیسات جدید به روز یکشنبه میان وزیر فواید عامه افغانستان و سرپرست وزارت امور شهرسازی به امضا رسید. عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه افغانستان گفت که در 13 محل تأسیسات جدید شامل گراری‌ها برای جلوگیری از برف گوش‌ها، کلینیک، مسافرخانه‌ها، مسجد، محل استقرار نیروهای امنیتی و کمکی و غیره ساخته خواهد شد.
قرار است در 19 محل تعمیرات جدید اعمار و تعمیرات سابقه بازسازی شود که ما بتانیم در مواقعی که مثل سال گذشته حدوث میکنه در او شرایط ما بتانیم خدماتی را با تلاش و کوشش نهایی تأثیر از این حادثات به حد اقل یا مینیمم برسانیم. گروه نجات با وسایط مربوطه خود آماده خواهد بودند تا در این حوادث مبارزه بکنند.
وی همچنان گفت که در این جریان در نظر است که برای شماری از باشندگان سالنگ در زمینه پیشبرد عملیات و همکاری با عمله نجات در هنگام بروز حوادث آموزش‌های ویژه نیز داده شود. مقامات گفتند که احداث این تأسیسات تازه 256 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از بودجه حکومت افغانستان تمویل می شود. وزارت امور شهرسازی پروژه اعمار این تأسیسات را به عهده گرفته است و قرار است ظرف 5 ماه آینده این پروژه ها تکمیل شود. دکتر سلطان حسین حساری سرپرست وزارت امور شهرسازی گفت که آنان مصممند این پروژه را به زودی تکمیل کنند.
وزارت امور شهرسازی در این خصوص تمام کارهایی که در ساحه انجام می شد انجام داد. در این خصوص ما آمادگی های لازم گرفتیم و مسئله مدت زمانی که 5 ماه در نظر گرفته شده و ما و تصدی بنای ما این آمادگی لازم گرفتیم که انشاءالله پروژه را به وقت و زمانش انجام بتیم. انشاءالله با تلاش ها و تمهیدات لازمی که در هر حال در نظر گرفته شده و قابل بهره برداری باشه.
دره سالنگ که شمال افغانستان را با بخش جنوب این کشور وصل می کند از مهمترین گذرگاه ها در افغانستان است که زمستان زودرس و دیر پا دارد. برف کوچ ها در دره سالنگ بسیار مشهور و کشنده است. سال گذشته نیز ده ها تن از افرادی که با وسایط از این دره می گذشتند در چندین محل گرفتار برف کوچ شدند.
حالا گزارش داریم از سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان. هیلری کلینتون امروز در یک سفر 2 روزه وارد پاکستان شد. هدف از این سفر خانم کلینتون به پاکستان شرکت در مذاکرات استراتژیک میان آمریکا و پاکستان خوانده شده است. گفته شده در جریان این مذاکرات روی اهداف مشترک آمریکا و پاکستان بحث صورت می‌گیرد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ظهر یکشنبه برای اشتراک در مذاکرات استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان گردید. قرار است وی در روز اول سفر 2 روزه خود با آصف علی زرداری رئیس جمهور و سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان دیدن نماید. وی همچنان روز دوشنبه با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش ملاقات خواهد کرد. طبق مقامات هر دو کشور جلسه تحت صدارت خانم هیلری کلینتون روز دوشنبه با اشتراک ورزیدن مقامات اعلی پاکستان صورت خواهد گرفت که در جلسه مذکور در مورد مسائل دو جانبه بحث خواهد شد. به قول رحیم الله یوسفزای، یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه، مذاکرات استراتژیک یک پروسه سلسله وار است که هر دو کشور روی اهداف مشترک خود در آن کار خواهند کرد.
استراتژیک در لو خود چه دینو دخو ټول خلک شامل دي کنه، آرمی میلیتری افیشلز پلاس سیویلین.
وای میگویند در مذاکرات استراتژیک مقامات دولتی، اردو، افراد ملکی هم شامل می باشند و در مذاکرات یاد شده روی اهداف مشترک بحث می شود. به نظر من در مذاکرات این دوره در مورد مسائل مختلف مانند کمک های مالی امریکا به پاکستان، خواسته های پاکستان از امریکا، تقویت بخشیدن اردوی پاکستان، مجادله علیه تروریسم در منطقه و اگر کدام گله و شکوه هر دو کشور از هم دیگر داشته باشند روی آن کار می شود و بحث صورت خواهد گرفت.
یو بل سلغه مسکنسپشن زی سشکایات وی گلی وی ای پارت لخبری که
در جواب سوالی که مذاکرات استراتژیک میان ممالک یاد شده برای منطقه تا چی حد سودمند واقع خواهد شد و ای چونی نفزود
خدا خو یو آنگوینگ پروسس ده ده خو خبری که مذاکرات پده که خدا سی فخاص تغنی چیه را دی پوجه منده بسو یا حمله بندشی یا با
وای میگوید این یک پروسه سلسله وار است که صورت میگیرد. در این کدام کار انجام نمی شود؟ مثلا عملات تروریستی که امروز پاکستان در آن دوچار است ختم نمی گردد. این
با نشر گزارش از سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان، نشرات رادیو آزادی در همین جا خاتمه می‌یابد. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا بعد دنبال می‌آید. تا فردا هفته صبح، خدا یار و یاورتان.